Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله د لومړنۍ خبری مجله نوریاس نوري وړاندې کوم. سلامونه او ښه چاره. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ډېره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي.
دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې تېروي.
د زابل د مرکز کلات اوسېدونکي وایي د جګړو د ډزو له امله ماشومان خوب نشي کولی. افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اوربند غوښتنه کوي. د ژوند رنګونو کې بله یوه زرګره واورئ چې زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
نن پنجشنبه د جوزا شلمه د جون لسمه ده. پیل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره کوو. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوي څېرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخنه غوښتې. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایټ چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ورمش په وسله والو په ډزو لږ تر لږه لس د هلو ټرست د ماسې ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسله والو طالبانو اچولی و خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي وو چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب د چارو استازي په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی دی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوی د سیشن بی پورس په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچني اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې ترسره شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازو سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازو ستيفانو اپونتیکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې پر مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملي ګامونو خبرې وشوې. ناتو ژمنه کړې چې د سپتمبر تر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه وځي د همکارۍ یو نوی پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ روانه اونۍ له واشنگتن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته به دا تړون خپل ملکي حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو غور کوي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې به له افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د کورونا په لکونو ډوز واکسین ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن اوسه وزارت د واکسین د چین د هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمېنه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوراوي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1 ځای لري او د عمان لوبډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی څیرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوز انتقاد کړی و او بیا له خپرونې لرې شو بښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرون ولیکل چې پوز ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی یې کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسد علي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل وبخي. اسد علي په سیاست کې د پوز پر ونډې اعتراض کړی و. حامد میر دی اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګندارا وې پاڼې ته ویلي و چې د دې سربېره چې ژوند په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. دی د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تېره شپه برېټانیا ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برېټانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G20 په غونډه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د برېټانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالاتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ وخت اغیزمن شوی وي بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د G20 غونډې تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا کانګرس ته غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکایا پرون له پلازمېنې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته یې اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکایا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت ته یو ګواښ دی او دا یوه بیلګه ده چې د مې په 3 د راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راښکته کړه او یو خبریال ترې ونیوه. تخانوفسکایا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کړکېچ په اړه دې په لویو غونډو کې لکه د اوو سترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس دیموکراسي پلوه مشران دې غونډو ته ور وغواړي. د اروپایي ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکېچ په لوړه کچه یو کانفرنس جوړ کړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اور یا ازادي رادیو ټکای کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربېره د اسلامي همکارۍ او سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي چې د دې غونډې جوړېدو لپاره له 2 کلونو راهیسې هڅه کولې چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې له 2 کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دا کانفرنس چې موږ نن تایدو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په 4 د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکه مکرمه او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمیر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ د پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوړي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي. خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریک کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دي، څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاسپوسې ګڼي او د میله لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخته کړې دي.
د افغانستان د جګړې په اړه په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په ډیرو سیمو کې د جګړو لمن د خلکو ګڼ میشتو سیمو پورې غځېدلې او هم د زابل مرکز کلات دی. د زابل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د مرکز کلات امنیت ته اندېښمن دي او وایي د وسلوالو طالبانو له لوري جګړه د دې ښار تر څنډو پورې ورسېدلې. دوی اندېښنه لري چې که چیرې امنیتي تدابیر شدید نشي، د دې خطر شته چې کلات د طالبانو لاس ته ولویږي. د زابل یو شمېر اوسیدونکي دې ته هم اندېښمن دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ډېر خلک به له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شي.
د زابل اوسیدونکي وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسېدلې او دوی د دغه ښار د سقوط ویره لري. د مرکز کلات به اوسیدونکي نور احمد او خدایداد وایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي. امنیتي کمربندونه له ښاره معلومیږي او د توپکو مرمۍ په کلات ښار کې د امنیت قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاسو له پرسو تر دروازو پورې طالبان اکسون له اساسول اره ورځ جنگي د توپ تکانې د غیر دغه د کمانډانې شاته مرمۍ او ګور ډیر بد جنگونه ډیر بد حالات دي.
زابل امنیت سره بیخی خراب دی او زابل کمربندونه بیخی نږدې راغلي دي، حتی چې د زابل شهر څخه لمن میز کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقی چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمې اوسیدونکو دی وایي د جګړې له امله د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ډېر کورنۍ به له سیمې کډې کولو ته مجبور سي.
فلم کور دا د خورواریانو کې دی، د شپې تر نو بجو دکان کوم، نو دکان کې کور له خوا زنګ راته راسي مو ډېرې تکانې بل ورځ ټوکې دی سی وي چې شوې دی له غونډه غورځوي کوچنیان مزړه بیا د خپل لمبر باندې زنګ راته وایي. نو موږ دا غواړو چې په زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کېږي چې امنیتي اوضاع ډېر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانې، هر شپه جنګ دي. زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي. زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په ارامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي. حتی کورنۍ د مازیګر د څلور بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل. حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په عیني وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سږ کال یا اوس ورځو کې خراب شوی دی. د ښار تر دروازو طالبان رسېدلي دي او د ښار د کمربندي پوسټ یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکۍ، اټغر، د زابل پنځه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د غزنی، پکتیکا او کندهار د شاولی پورت طالبان د اشر په ډول راغلي دي. غوښتنه مو که مرکز یا د کندهار پولي اردو عجل رسیدګي ونه کې نن شپه کې زابل بل سقوط سره مخ سي او زابل به سقوط.
بلخوا د زابل امنیت کمانډان جنرال محمد وایس میمی د دغه ولایت د اوسیدونکو امنیتي اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سي او خلک دي د مرکز کلات د سقوط ویره نه کوي.
وضعیت کاملا سم دی، هیڅ نو کوم مشکل په ساحه کې نسته. موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لا مضبوط خپل سنګرونه ساتلي دي او ساتو یې.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تېرې یوه اونۍ کې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ په بشپړه توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې.
تاسو له پیغامونو
زده نازینه د کونړ ولایت څخه زده یو نابینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنګزپلی په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنګونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني، راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د لوینې توې ده پرې دی، دغه د مذاکرات مې سکینې ورونه یو بل سره کینې الواله جوړې تراکش کړي. بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي، ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیرې شو، سپینګیرې هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او ارامي راشي.
ورځې مخه دا جنګ کم کم شروع و، ټول دوامدار شوله، بدې ورځې د جنګو راغلي و، وزو یې نه ناچاره راغلي و، لاکه څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې او په کور مې افغان ولګېده، نیم کور مې ګډ شولو. خو زمان و سپین ګیری مې ورې پاته ده، د المسیان ما راایستلې په مینو کې، په بدانۍ کې، په لوکتو کې، په خرو کې مې ځان راایستلې ده.
زوید لوګر نه دیم پښتون غوښتنه ده، نور د جنگول نه بس کی، نور د اعتماد غم خوري بس دی، خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان چیرینه غم کاری بس نور په چیرای کې غم نيستي بدبختی، بس نور د افغانانو غم خوري دی، بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخ سی افغانستان.
محمد نادر نذرتی د ایران څخه کومل کی دا سول باندې شي د افغانانو نورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو نورونو ترمیان اخوت او ورورولي، اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو څلوېښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي.
مول زمور د دغه مشرانو ته دا خوښ دی چې دا مشران باید دا څوک چې دا ټول ملت دا اولاد په سترګو وګوري، دا اولاد په سترګو ته وګوري، خپل عیال ته وګوري، دا رب دا ټول سره کم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. مول د دې صدا خوښ دی چې دې زمور سره دا هم کار وکړي، دا ټول وکړي، دا تاسو ته خالي کړم او به یې وربند کړم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د جګړې لښکلو خواوو مو د یو شمېر د ازادي راډیو د اوریدونکو غوښتنې واورېدې. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او اتلس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې افغانستان کې د هلو ټرست د ماین پاکۍ د موسسې په کارکوونکو د برید په اړه لیکنه کړې. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د دې موسسې لس کارکوونکي وژل شوي او شپاړس نور هم ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د دې پیښې مسؤل طالبان بللي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې د شپې په دې برید کې لاس لرل رد کړي او پیښه یې غندلې. د هلو ټرست موسسه چې د امریکا او برتانیا لخوا تمویلیږي یو اعلامیه کې ویلي، د سې شنبې په ماسخوتن لس بجې ناپیژاندې وسلوال د دوی د ماین پاکۍ یو کم ته ورغلل او دغلته یې پر شاوخوا یو سلو لسو تنو کارکوونکو او د سیمې پر اوسیدونکو ډزې وکړې. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي، طالبانو په وروستیو اونیو کې په بغلان کې څو سیمې نیولي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مهاله په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو پرمختګ کړی. د لیکوال په باور ټاکل شوی د جولای تر نمایي پورې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. وړاندې راغلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د اداري چارواکي نه غواړي چې د افغانستان ښارونه د طالبانو لاسته ولویږي. نیویارک ټایمز زیاتوي، دا مهال دا چارواکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د امریکا پوځي الوتکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان کې پاتې شي او که ووځي. ګارډین ورځپاڼې هم بغلان کې د هلو ټرست ماین پاکۍ د موسسې د لس افغان کارکوونکو په وژل کېدو رپورټ خپور کړی. د ورځپاڼې په وینا، دا موسسه چې افغانستان کې شاوخوا 3000 کارکونکي لري د بیړنۍ اړتیا لمخې په یو مهم کار بوخته دا وهغه په یو جنگ ځپلي هیواد کې د ماینونو پاکول دي. د ګارډین په باور د افغانستان د خلکو لپاره له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه دغلته د وینې تویدلو د زیاتېدو په معنا ده، نه د کمیدو په معنا. وړاندې راغلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې له مخې پیل شوې د سولې بین الافغاني خبرې هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي او کوم روښانه لرلید یې نه تر سترګو کیږي. خو د چهارشنبې په ورځ د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو تایید کړل چې د سولې د خبرو د چټکولو لپاره یو تفاهم ته رسیدلی. ډیپلوماټ خبرونې هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو بحث کړی. دې خبرونې د یوې لیکنې پیل کې ویلي طالبان او حکومت ځانونه یوې تازه مبارزې ته چمتو کوي. د لیکوال په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره مهاله افغانان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان روان امنیتي او سیاسي وضعیت په کتو له اروپایي هیوادونو باید د افغانانو د استلو بهیر ودرول شي. پرون هم هغه څلوېښت افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي وو په یوه چارټر الوتکه کې کابل ته ستانه کړی شول. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، جرمني له دغه هیواد دوه څلوېښت افغان کډوال راستلی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې کابل ته راستانه کړل شول. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په جرمني کې د بیلابیلو سیمه ییزو محکمو له لوري د دوی د اسنادو او قضیو له څېړلو وروسته راستانه شوي دي.
چارتر و په دغه کې دو سلوی کسان چې د هغوی درخواست د محاکمو لخوا نه تای مراحل شي او دوی بیرته د پورچ افغانستان ته.
د ښاغلي انصاري په خبره په ټوله کې له 2014 کال راپدې خو هغه افغان کډوال چې په جبري توګه او یا هم په خپل خوخه بیرته هیواد ته راستنه شوی دي شمیر 15,218 کسانو ته رسیدي. د کډوال چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار په خبره د کډوالو او بیرته راستنیدونکو لپاره کار روان دی چې دوی ته د تعلیم او کار زمينه برابر شي او له دوی سره به تر $3,000 مرستې کیږي. له دې سره د بشري حقوقو ځینې ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته پکتو دا مسله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت ته پکتو د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په اړه د اروپایي هیوادونو پریکړې ناسمې دي.
د دغه عمل غندنه کوو، محکوموي او دینه غواړو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې لا وضعیت نورمال نه دی. د اوسېدو دپاره، د استوګنې دپاره لا هغسې وضعیت نه دی برابر. نو نه باید دوی نور افغانان بېرته افغانستان ته مسترد کړي او بېرته راولېږي. او موږ د دوی نه هیله کوو چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ته په کتو سره د افغان مهاجرینو سره هغسې برخورد وکړي چې هغه د نړیوال کنوینسیونونو او په ځانګړي توګه د مهاجرینو د نړیوال کنوینسیون تقاضا او غوښتنه ده.
ښاغلي لال د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو وغوښتل چې د کډوالو نړیوال کنوینسیون ته د ژمن پاتې سي او افغان کډوال دي چې په ډېرو سختیو دغه هیوادونو ته تللي له تریخ برخلیک سره نه مخ کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار وزارت د شمیرو له مخې له 2014 کال تر 2020 پورې شاوخوا 9,415 افغان کډوال په جبري توګه او یا هم په خپله خوښه له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د جی یو یا د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو سرمشریزه سبا د بریتانیا په کورنوال ښار کې پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنډا ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به امنیتي موضوعاتو ته ډېره توجه وشي.
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د اوس ترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل له نږدې ګوري. له کورونا سره مبارزه، د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه ګواښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کرکټ نړیواله ډله په یوه راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړی شي چې تر ډېره یې علت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحد ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري او په ځانګړي ډول د جو بایډن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته یې دا لومړی رسمي سفر دی د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري، که څه هم جیو ناسا په 1980 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکیچ لپاره رامنځته شوه، خو خپله لومړۍ ځانګړې اعلامیه یې په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان یې د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د چیو غونډې مشرانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکیچونو په اړه د بالکان د جګړو، د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ درلود. د چیو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران له اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیو پولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي، خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی توپ ورنه کړي. د کړکېچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یوه بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشان د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډېرو لومړی توپونو ته شانه شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخه مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوی مهم دی، او د چیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډېره له جګړو پیدا کېږي، نو د چیو هیوادونه نشي کولی چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لرې پاتې شي.
یو ځل بیا ته څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایټ چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلوالو په ډزو د هلو ټرست د محصې لس ماین پاکانو ووژل او نږدې 13 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره